وسایلو او وروسته نورو ضروري توکو د لیږد اجازه ورکړي. خو له دې اعلان وروسته د طالبانو حکومت بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د سوداګریزو لارو بیا پرانیستل یوازې هغه وخت ممکن دی چې اسلام آباد ډاډ ورکړي چې دا لارې به نور د سیاسي فشار لپاره نه کارول کېږي. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد د دسمبر په څلورمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له پاکستان سره سوداګریزې لارې هغه مهال بیرته خلاصیږي چې قوي ډاډ ترلاسه شي چې دا لارې به راتلونکي کې د سیاسي فشار، غیر قانوني کارونې او په خلکو د فشار راوستلو په خاطر نه بندیږي او د دواړو هیوادونو د خلکو او سوداګرو حقونه خوندي پاتې کیږي. هغه زیاته کړې چې دا پریکړه د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا او د دواړو لورو د هوساینې او باعزاته سوداګرۍ لپاره شوې ده. د اکتوبر د 11مې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمن د ډیورنډ کرښې په اوږدو له نښتې وروسته پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره وتړلې. هغه اقدام چې د سوداګرو په وینا د دواړو لورو یو سوداګرو ته یې درانه زیانونه ورسول. نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم پاکستان تورن کړ چې سوداګري سیاسي کوي او ویلي و چې هغه هېواد سره به سوداګریزې لارې هغه وخت بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې دا لارې به په هیڅ حالت کې بیا نه تړل کېږي.
facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بی پولي خبريالانو ټولنه آر اس اف وای چې پاکستان سکه لک تر لګه شل تن افغان خبريالان په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. د ټولنې پر خپل ویبپاڼه په یو تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې لسګونه نور افغان خبریالان د نیولو، د پولیسو د زور زیاتي او تورخم ته د سمدستي لیږد په ویره کې ژوند کوي. یو شمیر استل شوي خبریالان او هغوی چې اوس هم په پاکستان کې اوسي وای په خورا بد حالت کې ژوند کوي.
حسینه رفیع یو له هغو افغان خبریالانو ده چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا ونیول سوه او له سلګونو نورو افغان کډوالو سره یو ځای د پاکستان د اسلام آباد له ارجنټینا پارکه افغانستان ته واستول سوه. د جمعې په ورځ د ډسمبر په 5مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا او د رسنیو یو بل همکاري د پاکستاني پولیسو لخوا وهل سوي او وروسته افغانستان ته شړل سوي چې اوس په خبره په سختو شرایطو کې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو څخه ویره کې ژوند کوي. حسینه زیاتوي
په دې باندې حالت کې امنیتي باندې حالت کې اقتصادي باندې حالت کې مریض مو سره خو سره په فرا شکل په افغانستان کې مکلې یو ځکه کله به ځکه لاس ورځ کېږي چې زه درته یم والی مونږ لاس پوره تاخیر کړي زه دا غنه حدونه چې خبر یالان سره همکاري چې زه تر جدي تقاضا لرم چې زه تر زه زمونږ
ځینې خبرې اعلان چې لا هم په پاکستان کې ژوند کوي په یاد هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي هر شیبه د شړلو له خطر سره مخ دي. د دوی له ډلې افغان خبریال ظاهر بهاند ازادي راډیو ته وویل
افغان خبریالان د شپې او ورځې د پاکستان د پولیسو لوري زورول کیږي، شکنجه کیږي او په دې وروستیو کې ځینې افغان خبریالان د پاکستان د پولیسو لوري ونیول شول او په جبري توګه ډیپورت شول. دا په خپل دلته په پاکستان کې د خبریالانو ترمنځ اندېښنې رامنځته کړې. زه په خپل هم د روان کال په اپریل میاشت کې د پاکستان د پولیسو لوري نیول شوی وم. له ډېرو ستونزو سره سره
دا وضعیت په پاکستان کې افغان خبریالان هغه کسان چې له دې هېواد ایستل سوي په داسې حال کې زیانګالي ګرځولي چې د بی پولي خبریالانو سازمان آر اس اف اعلان کړی چې پاکستان په 2015 کال کې لږ تر لږه شل افغان خبریالان چې په دې هېواد کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. آر اس اف د پاکستان د اقدام په جبري ډول د بیرته نه ستنېدو له اصل او نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بولي، هغه اصل چې د دې سازمان په ټکو هغه هېوادونو ته د کسانو په جبري توګه بیرته ستنېدل منع کوي چیرې چې دوی ممکن د ځورونې خطر سره مخ سي. د سازمان په خپل ویبپاڼه په یو تازه خبر کړي راپور کې زیاته کړي چې پاکستان کې لسګونه نور افغان خبریالان هر ورځ د نیولو، د پولیسو د خازي او فوري شړلو په ویره کې ژوند کوي. د رسف د راپور له مخې شاوخوا 200 افغان خبریالان د طالبانو د ګواښونو له امله له افغانستانه تښتېدلي او په پاکستان کې پناه اخیستي او د دې سازمان په ټکو په دریمو هیوادونو کې د بیا میشتېدنې په تمه دي. خو د یاد سازمان په ټکو په لویدیځو هیوادونو کې د بیا میشتېدنې پروسه تقریبا بنده شوې او د مرکو او قاضیو بیا کتنې لپاره د انتظار وخت کلونو ته غځول شوی دی. د بی پولي خبريالانو سازمان زیاته کړي چې د پاکستان حکومت د 2015 کال لوړی راهیسې د افغان کډوالو د استوګنې ویزې په ډیرو کم مواردو کې تمدید کړي او د همدې مسلې له امله ډیری په غیر قانوني حالت کې اوسیږي. د سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغان خبريالانو د خپل سرو نیونو توقیفونو ته د اچولو او د سمدستي ایستلو قضیې زیاتې شوې دي او ډیری خبريالان د دوی د اسنادو د قانوني تایید پرته په مستقیم ډول تورخم ته د پولیسو لخوا لیږدول کیږي او طالبانو ته سپارل کیږي. د بی پولي خبريالانو د جنوبي اسیا څانګې مشر سیلیا مرسیه د پاکستان له حکومت غوښتي چې سمدلاسه دا ایستل ودروي او د دې کسانو د ویزو د تمدید پروسه بیا پیل کړي او له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د دوی د بیا میشتیدنې لپاره خوندي او سمدستي لارې چارې برابرې کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی. د خبريالانو، مدني فعالانو او پخوانیو سرتیرو په ګډون یې په زرګونه افغان کډوال نیولي او هر ورځې افغانستان ته استوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په لومړۍ نیټه په یوه خبري غونډه کې له پاکستانه د افغانانو د ایستلو د پروسې په شدت ټینګار وکړ او خبريالانو ته وویل چې د 2015 کال تر سپتمبر پورې شاوخوا 1,000,000 شپږ لکه افغانان له پاکستان ایستل شوی دي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته زیات شمېر افغان خبريالان د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه ووتل او په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې پناه واخیسته.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان کاروباریان وایي ازبکستان له تیرو څه باندې څلورو کلونو راهیسې پر دوی ویزې بندې کړي او یوازې لویو سوداګرو ته ویزې ورکوي. دوی غواړي چې ازبکستان د پخوا په شان دوی ته د ویزو اسانتیا برابره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي ازبکستان یوازې هغو سوداګرو ته ویزې ورکوي چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ او د بهرنیو چارو د وزارتونو لخوا ورمعرفي شوي وي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ازبکستان لخوا د ترمز حیرتان لري د بیا فعالېدو لیلان وروسته اوس یو شمېر افغان کاروباریان له دغه هېواده غواړي چې دوی ته د ویزو ورکولو په برخه کې هم اقدامات وکړي. د کابل اوسیدونکی احمد خالد چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې له ازبکستان د درملو راوړلو کوچنی کاروبار درلود، د دې غوښتنې په مطرح کولو سره وایي ازبکستان اوس یوازې محدودو کسانو ته ویزې ورکوي.
اوس په افغانستان کې د ازبکستان ویزې لاسته راوړل ډېر مشکل کار دی، تویل شي ناممکنه دی. هغه کسان چې مثلا ډېر غټ غټ تجارتونه ولري هغو کولی شي د ازبکستان ویزې ترلاسه کړي، خو کم کسان چې لږ سرمایه لري د هغوی دپاره د ویزو اخیستل ډېر ستونزمن کار دی.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی نجیب الله چې مخکې ازبکستان ته په ډېره کمه سرمایه حجابونه وړل او ځان ته یې په دې توګه یو کار روزګار جوړ کړی و هم ورته خبره کوي.
ما د سابق کبود تجارت حجاب از افغانستان
موږ مخکې ازبکستان ته د حجابونو تجارت کوو. خیګنه دا و چې موږ ته یې ویزه راکوله، نو تجارت مو ښه مخته تلو، خو اوس داسې ستونزې رامنځته شوي چې ویزې بندې شوي او زموږ تجارت ستونزو سره مخ شوی. زموږ هیله دا ده چې ټولو ته ویزه ورکړي، داسې نه چې څو خاصو کسانو ته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ازبکستان د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي چې د ترمز حیرتان لاره بیا فعاله شوې او اوس مسافران کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ مستقیم او امن تګ راتګ وکړي، خو په ټکوې د ویزې شرایط پر ځای دي. دغه خونې د سې شنبې په ورځ د دسمبر په دوهمه په خپلو ټولنیزو پاڼو انستاګرام او فیسبوک لیکلي چې په دې سره به افغانستان ته صادرات لا زیات شي او ممکن په 2018 کال کې اندازه 2.5 میلیارد ډالر ته ورسیږي. په دې اړه بیان کې په ځانګړي ډول ازبکستاني سوداګرو، کاروباریانو او عامو خلکو ته د اسانتیاو خبره شوې ویل شوي. په 2021 کال کې افغانستان ته تګ راتګ محدود شوی و، د یو ساعت لاره ورځې ته اوږده شوی وه او د تاجکستان له لارې به تګ راتګ کېدو چې د بیان په ټکو اوس دا محدودیت لرې شوی او لاره په بشپړ ډول خلاصه شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس هم چهارشنبه د دسمبر 3 په خپله وبپاڼه د دې خبر په خپرولو لیکلي چې دا لاره پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له تیرو څه باندې څلورو کلونو راهیسې د ازبکستان لخوا تړل شوې وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري یې سخته کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم تاییدوي چې افغان کاروباریانو او دوکاندارانو ته د ازبکستان د ویزو په برخه کې ستونزې شته، خو هیله ښیي چې وروسته له دې اسانتیاوې رامنځته شي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي پنجشنبې د دسمبر څلورم ازادي راډیو ته وویل،
مخصوص خلکو ته ویزه ورکوي، وزارت تجارت نه چې مکتوب ویسي او یا د وزارت خارجه نه چې یو تاجر ور معرفي کی. زه فکر کوم چې یو میکانیزم به ورته جوړ کړي او څه سهولت براولي، ځکه چې اوس اعلان کړی دی. نو د پخ زه فکر کوم چې یو میکانیزم به ورته جوړ کړي او څه سهولت براولي، ځکه چې اوس اعلان کړی دی. نو د پخوانه به یو څه ساده کی، خو بیا هم په دغه سي اندازه چې نور ملکونو ته زمونږ عادي تاجران زیو او هر دکاندار زی هغه ته اجازه نه ورکوي یا چې د سیاحت په نامه باندې تجار زیو یا بل کوي.
د یادونه ده چې د ازبکستان حکومت د ویزو په برخه کې د اسانتیاوې برابرولو دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د افغانستان بل ګاونډي پاکستان د نګرې دوو میاشتو راهیسې دغه هیواد سره ټولې لارې تړلي او ویزې هم افغانانو ته سختې کړي دي. طالب چارواکي په دې هڅه کې دي چې پر پاکستان د اتکا راکمولو لپاره د سیمې په ځانګړي ډول نورو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، چې ازبکستاني هم برخه ده. د طالبانو حکومت د بلخ ولایت د والي دفتر پنجشنبې د دسمبر په درېمه په خپل اکسپانل کلی چې د $2,500,000 په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لومړنۍ صادراتي جوپه چې 590 او مڼې، انار او وچ توتان پکې شامل وو، د حیرتانو سوداګریز بندر له لارې اوس پاکستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته واستول شول.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو د خبرونه ورستی راپورته. یو شمیر خلک په ورځنی ژوند کې نمرې عینکې کاروي او یو شمیر نور به نمرې عینکې خود سره لپاره. ځینې خلک وای عینکې د ښکلا او فیشن لپاره کاروي، خو یو شمیر نور بیا وای غواړي په دې ډول خپل سترګې د لمر او نورو مزرو رڼاګانو څخه خوندې کړي. عینک پلورونکي وایي د دې عینکو قیمتونه متفاوت دي، له سلګونو نیولې ان تر زرګونو افغانیو پورې رسیږي. ډاکټران د دې عینکو په سترګو کول په ټوله کې ګټور ګڼي، خو ټینګار کوي چې باید معیاري وي.
بې نمرې عینکې د ډول که د سترګو د خوندیتوب لپاره. یو شمیر خلک په ځانګړي ډول پیغلې او ځوانان وای د ډول لپاره یې کاروي. د کابل اوسیدونکي عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
لکه څرنګه چې تاسو ګورئ زما په سترګو د تورې عینکې دي، عینکې زه د فیشن په سترګو کوم خوښیږي مې. اوس هم په کور کې شپږ ډوله نور عینکې راسره دي، د سره اووه ډوله شول. ښه دي، عینکې ښه شه دي څوک یې استفاده کړي. لکه څرنګه چې اوس د کابل ښار کې مونږ ګورو هوا ډېره خرابه ده، نو د دې خطره هم ښه دي، لمر لپاره هم ښه دي. زه خپل فیشن لپاره استفاده کوم.
خو یو شمیر نور بیا وایي له مزرو وړانګو او رڼاو د سترګو د خوندیتوب لپاره یې کاروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سیده وایي،
زما اوتومات عینکې دي، کله چې زه په کمپیوټر کې کار کوم یا بیرون زما، نو لمر را باندې ډېر تاثیر کوي، سترګو نه مې اوښکې راځي. دا عینکې مې چې په سترګې وي نو بیا دننه په تکلیف یم.
بې نمرې عینکې هغه چې ښیښه یې هېڅ ډول نمره نه لري او د سپینو تر څنګ رنګینې هم پیدا کیږي، دا د نړۍ په نورو هیوادونو کې ډېر استفاده کیږي، خو افغانستان کې ډېر کارونکي نه لري. د دې عینکو قیمتونه ښیښو او فریم یا چوکاټ ته په کتو یې متفاوت دي. کابل کې د عینکو د یوه پلورنځي خاوند حمیدالله ازادي راډیو ته وویل،
نظر به کیفیت شیشه و
د خیخې او فریم کیفیت ته په پام فرق کوي. سپینه خیخه ده، اوتومات خیخه ده، اوتومات پلاستیک دی او سپین پلاستیک دی. یوه جوړه سپینه خیخه 200 افغانۍ دی، اوتومات خیخه یوه جوړه 350 افغانۍ، دغه شان سپین پلاستیک راځي 300 افغانۍ، او اوتومات پلاستیک چې د کمپیوټر او موبایل د رڼا ضد دی یوه جوړه 400 افغانۍ، او دغه شان د لمر وړانګو ضد 500 افغانۍ. همدارنګه فریمونه هم فرق کوي، له یو سل 500 افغانۍ شروع کیږي تر 3000 افغانۍ پورې.
ډاکټران وایي د بینومرې نه کو بسترګو کول څو ګټې لري، له نورو شیانو یا جسمونو او ضربو، د لمر وړانګو او دغه شان د کمپیوټر او موبایل له مزرو رڼاوې ساتي، خو ټینګار کوي چې دا نه کې باید معیاري وي. د سترګو متخصص ډاکټر خوشحال امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یو څه جانبي عوارض دا دي چې ځینې خلک مثلا داسې عینکې استعمالوي چې هغه سټنډرډ عینکې نه وي، یا یې شیشه سټنډرډ نه وي، یا یې رنګ سټنډرډ نه وي. د سټنډرډایزیشن باید د عینکو د متخصص یا د سترګو د متخصص نه پوښتنه وشي چې کوم رقم عینکې د دې لپاره پکار دي، د چش لپاره پکار دي.
ډاکټران دا سپارښتنه هم کوي چې عینکې هغه که نمره وي که بې نمرې، مخکې له دې چې په سترګو شي باید په یو ډول پاک او مخصوص ټوکر چې عینکو سره ورکول کېږي یا هم کاغذي دسمال سره پاک شي، ځکه د دوی په خبره د ککړو ښیښو عینکو په سترګو کول کتل ستونزمن او سترګې ستړې کوي. پرې د ناستو مضرو ذراتو له امله انسان د سترګو په ناروغیو اخته کوي او په ټوله کې د سترګو لید د کمېدو لامل ګرځي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اورېدونکو د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په دوهمه نیمه کې تاسو د ازادۍ راډیو د درسي ساعت د پروګرام اورېدو ته رابولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه کی هلا او احترامات مومنه قدرمنه او ګلالی زکونکو زبرشان غفار تاسو ټول ته شرغواس مېم د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحت مند او سړي وخت مو په خیر وي. درنه او ګلالی زکونکو زمرا تاسو د نن ورځې درس لمړی لوست افغانو مشورو مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زمرا د ګران او خوش هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو مېرمنو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي. اول یې نمونه په تاریخي په زرینو کرښو لیکل شوی دی. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو د درس پر لور وګرځېږم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله او ارزو لرم. درنو زده کوونکو، د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتاب چوکې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځې درس به په ډېره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ، بلکې تاسو کولی شئ همدغه نوٹ په راتلونکو وختونو کې د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، تر څو هغوی هم په آینده وخت کې ستاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنو زده کوونکو، خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک وه او څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. میرمن ګوهر شاد بیګم، ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه وه. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. ولو چې ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو مېرمنو له جملې څخه وه، چې د دې څرګندونه یا هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوې ده هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمله څخه دا پیژندل شوې ده، بلکې د دې تر څنګ دا د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوی وه، په هغه برخه کې هم چې سوې ده پیژندل شوې ده. مېرمن ګوهر شاد بیګم چې وه د شارح مېرمن وه او د امیر غیاث الدین لور وه، چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر وو او د هغې قبیلې رهبري یې په غاړه درلودل، چې د هغې قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1880 او 1850 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1850 کلونو ترمنځ واده شوي، تر 1800 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیګم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې، د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپل د 1880 او د 1850 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي او د 1850 څخه تر 1800 هجري کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وسیږي. ځکه شارح په 1880 هجري قمري کال کې زیږېدلې او په 1900 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستل دي. نو غالبا ګوهر شاد بیګم له شارح څخه څو کاله کوچنی و، یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیګم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی و. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیګم رول. ګوهر شاد بیګم د شاهراه تیموري سره چې یو له سترو تیموري پاچاهانو څخه و وده وکړه. دې وده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه میرمنه جوړه کړه. هغې خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیګم د کله چې د تیموریانو د سلطنت چې په هغه وخت کې شاهراه د تیموریانو د سلطنت یو له سترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه وعده وکړه، نو په هغه وخت کې د میرمن ګوهر شاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو، او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د ښو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهر شاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډېره مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهر شاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینسپوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو چې ډېری یې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او څوک چې وو هغه د علم هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی و، ځکه د بېلابېلو ښارونو او د بېلابېلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینسپوهان ټوله به په دې ځای کې راټولېدله او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهر شاد بیګم. د ګوهر شاد بیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهر شاد جماعت ښکلې معماری، رنګارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. ولو چې ګوهر شاد بیګم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د ګوهر شاد بیګم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمېر ښوونځي جوړول و، بل په مشهد کې د ګوهر شاد په نامه سره یو جومات جوړول و چې دغه ګوهر شاد جومات په خپله ګوهر شاد بیګم خپل نوم ورته ورکړی و، او دغه ګوهر شاد جومات په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمېرل کېږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهر شاد جماعت چې میرمن ګوهر شاد بیګم جوړ کړی و، په هغه کې ښکلې معماری څخه استفاده کړې وه، رنګارنګ تابلوګانو، رنګارنګ نازکو نقاشي څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و، او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنی د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کېږي چې د هرات په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې یې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو تر څنګ یې د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیګم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دي. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې. ګوهر شاد بیګم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغې هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو شعرو کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په او ځای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکري نظریې منل کېده. یعنی ګوهر شاد بیګم د یو پرمختللي افغاني قهرمانې میرمنې په توګه سره ډېر زیاته هڅه او کوشش کوه تر څو د افغانو میرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي ترڅو افغان میرمنې هم په کلتوري فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې دغه کوم کارونه چې جي سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ و او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي او د خپل خاوند شارخ تیموري له مړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې چې په دې وخت کې ګوهر شاد بیګم په ډېر دقت او هوښیاري سره هڅه وکړل تر څو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې ده د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلافات چې رامنځته شوي دي هغه په ډېره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند شارخ تیموري مړ سو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهر شاد بیګم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوله، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفینو ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې ګوهر شاد بیګم اوږدمهاله اثر. ګوهر شاد بیګم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهر شاد بیګم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی ګوهر شاد بیګم نه یوازې دا چې افغانستان ته د ملکي په توګه کار سرته رسول بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه یې هم ډیر زیات کار سرته رسول دي چې اوس هم د ټول افغان میرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهر شاد بیګم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیګم مرګ یا هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهر شاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. له دې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثار چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشاد جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی ګوهر شاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځه څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې میرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترینه آثارو له جملې څخه یې په مشهد حد کې د ګوهرشاد جماعت چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زیرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ګوهر شاد بیګم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده. درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهر شاد بیګم څوک وه؟ ګوهر شاد بیګم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ دریم: ګوهر شاد بیګم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږئ. تر بل درسه پورې د الله په امان، ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو وګلری زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرع غلاسم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول به راتره غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې په پتان وي. تر نو وګلری زكون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرستا سو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اصلي افغان مشهور مېرمن وپیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. تر نو وګلری زكون کو هیلمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ تیر ورځ مې تاسو لوست میرمن ګوهرشاد بیگم او د میرمن ګوهرشاد بیگم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې میرمن ګوهرشاد بیگم څوک په اوسه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره مې د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله ده چې تاسو ټول د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولرئ او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره ولیکئ. دا نوټ اخیستل به تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي تر څو نن درس په شرع او د کیک ډول سره زده کړي، بلکې د دې ترڅنګ تاسو وکولای شئ په راتلونکو وختونو کې هم د خپلو نوټونو څخه استفاده وکړئ. نو راځو تر نو زکون کو خپل لوست پیل کړو. زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې میرمن نازو اناتوهی څوک او څه ډول شخصیت وو. نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو میرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې هوښیارې میرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرآباد ته څیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړی او بډایه پښتنه کورنۍ کې زېږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توخی په خپله په اولسمه پیړۍ کې یعنی په اولسمه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملو څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسول و. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوالې په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توخی د یوې زړورې هوښیارې عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړو او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زېږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملکی توخی نومېده چې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. پایتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنې نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه په پښتو ژبه سره کړي وه او کومه پښتو ژبه چې ډېر زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دی کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبرۍ، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاده شوې ویلی چی نازو انا د میرویس خان پرنیکه په پالن کې ډیر زیات مهم رول درلود. هغه خپل زوی ته داسې تربیه داسې روزنه ورکړې و چې هغه میرویس خان کې په دې باندې وتمنید ترسو قندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان کې د افغانستان یو له عادل او مشهور پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ او په هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړ. بلکې درنو زده کوونکو د دې تر څنګ یو بله یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده چې میرویس خان نیکه ده په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودی. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیرې میرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کیږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به یې منلې، بلکې د دې تر څنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام. په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې ایښی دی. نازو انا د یوې پیاوړې او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو میرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولی چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو میرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کېږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کېږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړې او زړورې میرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو میرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولی دی او بلکې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره و، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کېږي او په هغه وخت کې ډېر زیات نازو انا ټینګار کوه. هغه د ښځو د حقونو په باره کې کوه او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو کونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې په روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړښت او کلتوري میراث او مقامات کې همچنان د بهرني قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث د افغانانو لپاره پرېښی دی، بلکې د دې تر څنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپلو اولادونو ته یې دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګنده کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیارۍ له امله د پښتنو په منځ کې د ډېر درناوي وړ و. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنی نه یوازې دا چې ټولو خلکو ورته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې ترڅنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې هم چنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټولو پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي او په دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړ دي. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټولو ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته: سحرګا وه د نرګس لمنانده ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده، ما ویل څه دي ښکلي ګله ولې ژاړې، د ویله ژوند مې دي یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجموعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث. په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول دی، کوم میراث یې د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پریښ دی. مرګ او میراث. نازو انا په شپږ پېتقالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه، بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغانې میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ پېتقالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې، یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي، اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې شیدی وس هم پاتې دي او نازو انا نوم وس هم د ټولو افغان میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او وس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پیژندل کیږي. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي په دقت سره ولولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هله مندې درنو زده کوونکو، نن ورځ مو یو څه زده کړي واوسېږي. اوس هم دا هم زموږ ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هله مندې چې خسته شوي به نه یاست، تر بل درس پورې د الله په امان.
سیستوی